8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون استودیو را به همکارم احمد شیبر می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي رادیو یادوی مجلې پروګرام ته ځانګړي شوی ده. خو په خبری برخه کې به وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې خبرې کړو. تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیواد دو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برښنا شرکت ژمنه کوي چې ډېر ژر به د برښنا رامنځته شوې ستونزه حل شي او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په کورونا اخته شوي. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا وسلی غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغه وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه چې پرون د سباندې سلویشتو هیوادو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه هم دوی برخې درلودې چې په یوې کې د کرونا ویروس له کبله د اقتصادي اخیسو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې او په دوهمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وشو. شاغلی مسجدی وویل چې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د مالی وزارت او د ملي امنیت شورا استازیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او هم د مدني ټولنو او ځینو خصوصي سکتورونو استازیو برخه درلوده. د افغانستان مالی وزارت وایي په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنوا د راتلونکي غونډې په اړه هم خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کرونا ویروس له کبله د رامنځته شوې اقتصادي ستونزې په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې دغو هیوادو دغو لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اغېزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
کرونا ویروس اریزمنه مبارزه وسی زیاته کړه چې دا امر ترخه ناشونه ایده چې بشر دوستانه اوربند تامین شي. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشر دوستانه اوربند تامین او د افغانستان جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
لاسه جرړو خبرونه اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې ډېر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میګاواټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میګاواټه برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د برښنا په وسیله دوه سر به د کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا ستونزه هواره شي.
تاکه شو له خسته ډیر ژر 200 نور اضافي میگاواټ برښنا هم د ازبکستان څخه واخلې چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي چې سره له تاجکستان به 200 سالويخت ته جګیږي او موږ 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عامل دا دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي بوي خو ډیر کم پرچوي بوي خو زموږ هیله د وطنوال نه ده چې هغه کم مصرفي دی په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دی.
تاجکستان ویلي چې یوازې 40 میگاواټه برېښنا افغانستان ته اوس صادرول شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته راشي او د هغې اوکراینۍ الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري په اتمه په ایران کې وویشتل شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولنډ په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو. ښاغلي کولیبا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نشي بیانولی او د خبرو په ترڅ کې به دا معلومه شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 9 او 10 چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی. د اوکراین په مسافر وړونکې الوتکه کې چې د جنوري په 8 په تهران کې د پوځ په توغندي سهمان وویشتل شوه ټولې 168 سورلۍ ووژل شوې. په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت د دې افغانانو کورنیو ته د تاوان غوښتنه کړې ده. د ایران د حکومت ویاند علي ربيعي په کرونا ویروس ته اخته کېدو له کبله په روغتون کې بستر شو او ایراني رسنیو دا خبر پرون ورکړ. بل لور ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کرونا ویروس اخته شوی دی. دی د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووید-19 ناروغۍ اخته شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د ناټو د غوښتنې تر ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوي راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول قربانۍ د منلو وړ نه دي. دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه نوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې 1202 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. نور تفصیل د فرواز ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ جوب لپاره د یونما وروستي راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت اندیشنې راپورولې دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پیل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
دوی په تیرو شپږ میاشتو کې د ملکی تلفاتو لوړ شمیره په هیڅ صورت د منلو نه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وار وار د تاریخوالي د کمیټو د اوربند او د سولې خبرو د پایل غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیول سي او په مجموع کې بشري حقوقو ته د خلکو د لاسرسي امکان برابر سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما د دوشنبه په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړیو 6 میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2160 نور ملکیان ټپیان شوي دي. دغه شمېرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژوبله کې 13% کموالی شي. خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر سي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی ده. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم سي.
The violence is too high. The Yunama report.
دوی وایي تاوتریخوالی ډیر لوړ دی. د یونما راپور د ملکی تلفاتو په اړه جزئیات ورکړي دي. موږ ټول پوهیږو چې د تاوتریخوالی له ډیرېدو سره ملکی وګړي ډیره بیا پرې کوي. بینان تاوتریخوالی باید کم سي څو فرصت ولرو د سولې پر لور حرکت وکړو. په این وخت کې ناتو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نه منلو وړ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېره ملکي مرګ ژوبله اړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالی پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالی په کمولو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکي مرګ ژوبلې د 43 سلنې مسؤول بلل شوی دي. خو دغې ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه بللی دی. د وسلوالو طالبان طالبان ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په ویلامی کې ویل چې یو نمخ په اورستۍ راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت له خوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنګیالیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې یې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم سوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو د ټولو ټیسټ شویو مواردو په شمیر کې 14.5% کموالی راغلی دی. د غشمیری په دولتي روغتونونو کې د مشکوکو نمونو په ارزونو پورې اړه لري او خصوصي روغتونونه پکې نه دي شامل. خلک وایي ډیری ناروغان اصلا روغتونونو ته مراجعه نه کوي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پراپور کې.
سره له دې چې په اکثرو کورونو کې به داسې ناروغان وي چې د کووید-19 علائم ولري یا پې اخته وي، خو کوم ناروغان چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي په شمیر کې کموالی راغلی دی. خو په ورته وخت کې خصوصي روغتونونو ته د دغو ناروغانو ورتګ ډیر شوی دی. مونږ افغان جاپان روغتون ته ورغلو، هغه روغتون ته چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړیو کې پکې ډیری ناروغان بستر وو، خو نن وضعیت بدل شوی او ناروغان ورته لږ ورځي. د یاد روغتون دهلیزونه چې 3 میاشتې مخکې له ناروغانو ډکو اوس تش دي، او ډیر لږ کسان لیدل کېږي چې د کرونا وایروس د ټیسټ لپاره دغه روغتون ته ورځي. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې دولتي روغتونونو ته لږ ورځي. ځینې کابل خاریان په دې باور دي چې د دولتي روغتونونو تجهیزات او وسایل د خصوصي روغتونونو په پرتله لږ دي، له دې امله پرې د خلکو باور کم شوی دی. د کابل اوسیدونکي احمد ولی او نادره وایي
وضعیت داسې و چې د مریضانو بیروبر ډیر زیات و او صحیح خدمات یو څه ښه ارزانه شول خلکو دپاره. د دولت امکانات هم دومره نه ول چې خلکو ته په هغه سټنډرډ باندې چې باید صحیح خدمات ارزه شوي وای ارزانه شول. نو په دې اساس باندې د خلکو اعتبار چې په دولتي شفاخانو باندې یو څه کم شو،
به خاطر یک مردم به شفاخانه دولتي کې اشتراک نمی کنن به خاطر تداوی، چون هم وسایلش نه دارن، از خاطر مردم به شفاخانه شخصی مراجعه میکنن.
اوس خصوصي روغتونونو هڅه پیل کړې چې د کرونا وایرس د تشخیص لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې څه باندې 14% کمی راغلی دی، حال دا چې پخوا د دغو مثبتو پیښو شمیر 10% و.
که 141 مورد سامپل گرفته شده که تنها 121 واقعی مثبت داشتیم. به این
و 101 تلویخ نمونه واخیستل شوی، یوازې 121 مثبت وی. دا په دې مفهوم دی چې د مثبتو پیښو شمیر 14.5% دی او دا یو ښه خبر دی، خو معنا یې دا نه ده چې د کرونا له بحران څخه وتلی یو. تر هغې چې د مثبتو پیښو فیصدي 15% ته ټیټ شي، بیا نو ویل شو چې کرونا ویروس کنټرول شوی او عادي حالت ته راګرځېدلی یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له تېرې 1.5 میاشتې راهیسې په کابل کې 15 روغتونونه توانېدلي چې پر کووید-19 اخته کسان تشخیص او خدمتونه وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 121 و. په افغانستان کې دا مهال پر کووید-19 د اخته ناروغانو ټول رسمي شمیر 16,155 کسانو ته رسېدلی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایی
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځني سفر 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM 100.5 نیولای شي. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده.